السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی ولستان اگزام تاسو زموږ غږ لازدي رادیو رې دغه پروگرام د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري درته خبريږي وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې رئیس له دفاعي امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ژمي له موسم څخه په ګټې اخیستو عملیات وکړي، کنه نو راتلونکی کال به خطرناک وي. دا هم اوري چې په بغلان کې له یوې سیمې د امنیتي اډو د ایستلو په خاطر د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ډاډ ورکړ چې له دې سیمې به دا اډې نه وځي، بلکې د ټول ښار د امنیت لپاره به نور پلان هم قوي کیږي. دویمه نیمه کې هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او یو کلی زرغږونه. خو تر هر څه مخکې خبرونو ته راځو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته یې عصمت څاروان وایي اوري، د اسلامي دولت یا داعش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکي حملې مسئولیت ومانه. په قزاقستان کې نه تنه د یوې ودانۍ د نړېدو له کبله مړه شول. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته ورځو. د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب وایي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت وایي په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې له اتو نه تر 12 پورې 9 جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپاري. د سرپل چارواکي وایي شپږ سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو لبن نه خوشې شول، او د افغانستان اجرایي رئیس کورنیو بې ځایه شویو ته د بیړنیو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت ویان وایي په پام کې ده چې پر روان میلادي کال کې له اتو نه تر 12 پورې 9 جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. جنرال چارلس کلیفلن نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برخه کې به پلوټان او نور مسلکي کسان هم وروزل شي.
This year we will see another 8 to 12.
دوی په پام کې ده چې په دغه کال کې به موږ نږدې اتو نه تر 12 پورې 9 جنگي الوتکې افغان حکومت ته وسپارو. په حقیقت کې دا د الوتکو د انتقال یوازینی برخه نه ده، بلکې موږ به په ټولو هغو اړخونو تمرکز ولرو چې ورسره تړاو لري. د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې دغه ماموریت اتو نه تر 12 پورې دغه ماموریت اته 9 جنگي الوتکې په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. د سرپل چارواکي وایي شپږ سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو لبن نه خوشې شول. د دغه ولایت ویان زبی الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سرحدي پولیس نن د افغان ځواکونو په عملیاتو کې خوشې شوي چې وسلوالو طالبانو ته هم پکې مرګ ژوبلا وختي. نوموړي وویل چې یاد سرحدي پولیس سمود وړاندې د وسلوالو طالبانو له لورې برمته شوي وو. د ښاغلي امانی په خبره په دغو عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي، نه ټپیان او یو شمېر مهمات ترلاسه شوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعا به اساسه ګڼي چې ویلي یو سلويخت ولسوالۍ د دوی په واک کې دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو دغه ادعا د تبلیغاتي جنگ یو برخه ده.
زه تاسو ته ویلی شم چې بې له دې نه چې دا تبلیغات وي دوی هېڅ نوه موقعیت لاسته نه دی راوړي او نه دی راوړي، بدون د دې نه چې دوی مات شوي وي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې دا کړي چې په افغانستان کې له سلويختو په ډېرو ولسوالیو دوی کنټرول لري، او د افغانستان اجرایه رئیس کورنیو بې ځایه شویو ته د بیړنیو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل کورنیو بې ځایه شویو په ځانګړي ډول د هلمند اروزګان ولایتونو بې ځایه شویو ته باید جدي پاملرنه وشي. د حکومت د اجرایه رئیس لخوا په اړوند کمیسون د غږ داسې مهال کیږي چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دا مهال په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو مر 1,300,000 تن رسیدي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له عصمت څاروان څخه اوري.
ازادي
د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شپاړس تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا چاودنه نن دوشنبه د صدر د شیا میشت سیمې په هغه چوک کې وشوه چې اکثره وخت کارګر د کارموندلو لپاره پکې انتظار درېشي. پولیس وایي چې په دې حمله کې له موټر څخه کار اخیستل شوی دی. تر دې شیبې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی، خو په وروستیو اونیو کې د بغداد اکثره حملې د داعش سختریزې ډلې کړې دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکي حملې مسؤلیت ومانه. د استانبول د نایټ کلب یا شپې کلب په حمله کې 9 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. اسلامي دولت نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د خلافت یوه سرتیری پر هغه ځای حمله وکړه چې عیسویان پکې خپله ناروا رخصتي لمانځي. تر دې وړاندې نن د ترکیې حریت او کرار ورځپاڼو وویل چې ترک امنیتي چارواکي شک لري چې د استانبول حمله به داعش کړې وي. ورځپاڼو دغه راز راپور ورکړی چې پر حملې مشکوک کس شاید ازبکستان یا قزاقستان یا قرغیزستان وي. د حمله کوونکي د نیولو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. د قزاقستان چارواکي وایي لشتر لږه 9 کسان هغه وخت مړه شول چې په مرکزي ښارګوټي شاخان کې د یوې ودانۍ په برخه کې د ودانۍ و برخه ونړېده. دغه ښارګوټی د پلازمینې استانې د جنوب ختیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وویل ودانۍ نن ونړېده، خو د نړېدو علت یې نه دی معلوم. د پیښې په ځای کې د ژغورونکو هڅې لا هم روانې دي او چارواکي وایي شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. د دوو ماشومانو په ګډون 4 تنه د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو ژوندي راایستل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې مخکښ سناتوران وایي کانګرس به وهڅوي چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او مسکو لا سخت بندیزونه تصویب کړي. جمهوری پال سناتور لندسی ګراهام چې سناتور جان مکین او دیموکراته امی ګلوبچر هم ورسره و، دا خبره پرون ګرجستان ته رسیدو سره وکړه. سناتور ګراهام وویل اوس د نویو بندیزونو وخت دی چې شخصا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د انرژي او بانکي سیستم په نخښه کړي. د امریکا استخبارات وایي روسیې د امریکا په انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې او د ډونالد ټرمپ له بریا سره د مرستې لپاره د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه هک کړي دي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت روسی خبری آژانسونو ته ویلي هغه روسی ډیپلوماتان چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې له امریکا څخه د اخراج امر کړی و پرون له واشنگتنه د مسکو په لور روان شول. ولسمشر اوباما تیرونه 15 روسی ډیپلوماتان په جاسوسۍ تورن کړل او له متحدو ایالاتونو څخه د هغوی د وتلو امر وکړ. باراک اوباما د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د هک کولو یا انټرنیټي حملو جاسوسۍ او په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ځورونې د ادعاو له کبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو بندیزونه اعلان کړل. ترکمنستان په ناڅاپي ډول ایران ته د ګازو لیشت ودراوه. د ایران د ملي ګازو کمپنۍ ویلي دغه هیواد ته د ګازو انتقال د پیسو د ورکړې پر سر د لانجې له کبله ځنډول شوی دی. د ایران د ګازو ملي کمپنۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ترکمنستان د ګازو کمپنۍ د هغې موافقې خلاف چې ورباندې صلاح شوې وه ایران ته د ګازو صادرات بند کړي او د پاتې پیسو د ادا کېدو غوښتنه یې کړې ده. د اعلامیې پر اساس دواړه هیوادونه د پیسو پر ادا کولو او د مسئلې چې ایران څومره د ترکمنستان پورې وړی دی خبرې کوي.
لیس مات سروان مننه چې د سیمه نړۍ مهم خبرونه ویل دا او نور مهم کورنی خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې کتلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي که په روان ژمي کې او امنیتي ارګانونه د مخالفینو پر ضد عملیاتو نه کړي راتلونکی کال به ډیر امن نه وي.
ارگان‌های امنیتی باید عملیات وسیع را تحت یک مدیریت بسیار منظم روی دست بگیرند که خدای ناخواسته ما سال آینده شاهد یک بحران ناامنی در افغانستان نباشیم.
روسل هغه چې په مرکزی بغلان کې د علاودین او منګلانو لسیمونه د دوو امنیتی اډو د استلو په خاطر ځینی ریپورتونه نشر شول. د افغانستان اجرایی رئیس داډ ورکړ چې د امنیتی اډې نه باسي او لا به د ښار د امنیت لپاره تدابیر ونیسي.
اون تصمیم از او قرار نبوده بود من امنیتی بود نه تنها اینکه او ویزا تقویه خواهد شدن بلکه سایه امنیتی در اطراف شهر گسترش انشاءالله پیدا میکنه.
په کندوز کې په خانابات ولسوالۍ کې خلک له هغو غیر مسؤولو وسلوالو شکایت کوي چې محلي پولیسو جامې په تن وي.
دسمی اربکی دختری جوان از مردم نیست، زن جوان از مردم نیست، مالدار مالش از مردم نیست.
دوا اونیز پروگرامونه نیمه نړۍ او یو کلی زرغګونه راډیو ډراما هم مهیروي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له دفاعي او امنیتي ارګانونو غواړي چې د ژمي له موسم څخه په ګټې اخیستنې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف منظم او دقیق پوځي عملیات وکړي. عبدالروف ابراهیمي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. بلخوا دفاع وزارت وایي دا مهال په یو شمېر ولایتونو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او هڅه کېږي دغه عملیات ښه مدیریت او تنظیم شي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ ته غوږ دو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي که حکومت لا لوړاندې ژمني تصفیوي عملیات ګړندي منظم او دقیق نه کړي، راتلونکي کال به له امنیتي پلوه یو ستونزمن کال وي. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ژمي له موسم څخه په استفادې ژمني پوځي عملیات چټک او دقیق کړي.
ژمی یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې موږ ورنه ښه استفاده کړې وي. حکومت په ځانګړې توګه امنیتي او دفاعي ارګانونه باید د یو منظم او دقیق مدیریت له مخې پراخ پوځي عملیات وکړي، څو خدای مکړه موږ په راتلونکي کال کې د کړکېچ شاهدان نه اوسو.
خغلی ابراهیمی د غشانول یو شمیر گوانډي هیوادونه په دې اړه پلانونه او غونډې لري چې داشتله په افغانستان کې مهار کړي، خو افغان حکومت لدې قضیې څخه په سادهګۍ تیری کی چې د خغلی ابراهیمی په خبره دا د پښتنې وړ موضوع ده. د ولسی جرګې رئیس وای افغان حکومت باید د پردیو د دسیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وکړي او د گوانډیو هیوادونو لخوا له طالبانو څخه د وسیلې په توګه د کار اخیستلو موضوع باید نقد کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه سوه. د دغې غونډې په اړه چې د افغان حکومت استازو ته پکې بلنه نه وه ورکړل سوې، اندېښنې دا دي چې دغه نوی جوړ سوی بلاک غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو سره اړیکې جوړې او ورسره مرسته وکړي. خو په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې څو په ژمي کې روان پوځي عملیات ښه مدیریت او تنظیم سي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې به دوی د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر وړاندې تهاجمي عملیات چټک کړي. د ښاغلي رادمنش په خبره د محل په څوارلسو ولایتونو کې اتلس پوځي عملیات روان دي.
د ژمي په جریان کې موږ دې ټکي ته متوجه یو. د جګړې مدیریت به په ښه ډول مدیریت شي او همدارنګه د ژمي په موسم کې د بهرنیو او کورنیو تورستانو په وړاندې خپل فعالیتونه منظموو.
ښاغلی رادمنش زیاتوي چې روان کال افغان ځواکونه توانېدلي چې پرمختللي کشفي او استخباراتي وسایل ترلاسه کړي چې دا به د جګړې په مدیریت او د عملیاتو په بری کې له دوی سره ډېره مرسته وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس هم راځو یو رپورټ ته چې واصل وسال پر کار کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله ډاډ ورکړ چې د بغلان له مرکزي ولسوالۍ به هیڅ پوځي اډه نه انتقالیږي. اجرائیه رئیس د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې ویل د دې ترڅنګ چې د دغه ولایت د ولسوالیو له ځینو سیمو څخه پوځي اډې نه انتقالیږي، بلکې لا امنیت ته به پاملرنه وشي. خو د بغلان ولایت ولایتي شورا بیا وایي حکومت دا اراده نه لري او دوی نه غواړي په بغلان ولایت کې وسلوال مخالفین وځپل شي. واصل وسال د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د بغلان ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه ولایت له مرکزي بغلان ولسوالۍ څخه هیڅ یوه پوځي اډه پلی خمرې ته نه انتقالیږي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې وویل نه یوازې دا چې دغه دوه اډې له یادې ولسوالۍ څخه نه انتقالیږي، بلکې د امنیت ټینګښت ته به لا زیاته پاملرنه کیږي.
بر مردم ولایت بغلان یک
د بغلان ولایت خلکو ته د اندېښنه پیدا شوی و چې د ډنډي غوري او د هنه غوري سیمه کې چې کوم بیسونه دي هغه د پلي خمري خار ځینو نورو سیمو ته انتقالیږي خو موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې دا د تر څنګ چې دغه بیسونه نه انتقالیږي بلکې لا تقویت ته به پاملرنه کیږي
امنیتي در اطراف شهر گسترش انشاءالله پیدا میکنه
خغلی عبدالله ویل چې د بغلان ولایت امنیت ته بلا ډېله پاملرنه کیږي او د دغه ولایت اوسیدونکي باید له دې اړخه هیڅ اندېښنه ونه لري دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د مرکزي بغلان د منګلانو او علاءالدین له سیمو څخه دوه پوځي اډې د دغه ولایت نورو سیمو ته انتقالیږي بلخوا د بغلان والي عبدالستار بارز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې پخوا په دې اړه یوه طرحه جوړه شوې وه خو اوس پرې وخت تیر دی او نه عملي کیږي همداشان د مرکزي بغلان د سیمایزو پولیسو یو قمندان هم ازاد ریډیو ته ویلی چې که دا پوځي اډې له دغو سیمو څخه انتقال شي نو طالبان به د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه په اسانه د بغلان ولایت ډنډ شهاب الدین دهنې غوري او ډنډ غوري ته تګ را تګ وکړي خو د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا د حکومت او سیمایزې ادارې په دا شان ژمنو باور نه دي د بغلان د ولایتي شورا وکیل محمد ظریف ظریف د دوشنبه په ورځ ازاد ریډیو ته وویل تر کومه چې حکومت په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې قوي عملیات پیل نکړي دوی د حکومت او ولایتي ادارې په دې ډول شمنو باور نشي کولای زه فکر کوم چې حکومت دا اراده نه لري چې وسلوال مخالفین دې وځپل شي او دا د ولایتي ادارې لاپروایي او د بغلان ولایت د خلکو په وړاندې د دوی بې باوري ښیي دوی غواړي چې په دې ډول خلک قرار کړي او خپلې خبرې عملي کړي خغله ظریفای دوی له حکومت غواړي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو په هدف قوی عملیات ترسره او غسیمه چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي بیرته ونیسي وسل وسال ازادي رادیو کابل
و موردل چې حکومت ډاډ ورکړل مرکزی بغلان او نور ولسوالیو نه به هیڅ امنیتي اډه نه انتقالوي دا په داسال کې د چې څو وخت مخکې د بغلان پوځي شورا دغه پریکړه کړې و چې د مرکزی بغلان له منګلان او علاءالدین سیمو نه به دوه پوځي اډې انتقالوي د هغه سیمې دي چې د کندوز له چهاردرې سره سرحد لري او که چیرته دغه سیمې طالبان ته ورپریښودل شي سیمه ییزو پولیسو د اندېښنه څرګنده کړې چې طالبان به د کندوز له چهاردرې د بغلان دغو سیمو او ان تر خوستو فرنګ او تالاو برفک سیمو هم سرحد وکړي له بغلان ورزو کندوز ته د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د ځینو سیمه ییزو خلکو په خبره هلته غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د ژوند ورتنګ کړی دی د دغو کسانو له ډلې یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دغه کسان چې تر ډیرې اربکیان دي خلک زوروي او حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي د کندوز والي او د خان آباد ولسوالۍ ولسوال هم دغه پیښې تایید کړي او ویلي دي چې باید په دې اړه جدي اقدامات وشي په دې اړه نور رپورټ له اجمل آریان اورو
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ورځ تر بلې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور مخ په ډېرېدو دی او ان د ښار په نږدې څنډو کې قرارګاوې لري او د خلکو پر وړاندې له هر ډول ظلم او ځورونې څخه کار اخلي د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ چې د خان آباد ډېری خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلم او ځورونې څخه په تنګ راغلي وو خو دولت هم د خلکو ستونزو ته پاملرنه ونه کړه نو خلک دې ته اړ شول څو د خپل د مال او د ځان د دفاع په خاطر له طالبانو سره یو ځای شي د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه وویل
دختر جوان از مردم نیست زن جوان از مردم نیست مالدار مالش از مردم نیست
موږ د دوه اربکیانو له لاسه په تنګ راغلي یو نه څوک د خپل د لور واک لري نه څوک د خپل د زوی واک لري نه څوک د خپل د مال او د پیسو واک لري موږ د دوه اربکیانو له ظلم او ځورونې څخه ډیر په تنګ یو د دې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران وایي د دغو خپل سرو ټوپکیانو په ملاتړ کې د پخوانیو تنظیمونو مشران همدارنګه جګپوړي دولتي چارواکي لاس لري بلخوا د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو خبرې تاییدوي او د کندز سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي څو له دوی سره د دغو خپل سرو وسلوالو په خلیصلا کولو کې مرسته وکړي د دغو 200 یا 300 خپل سرو وسلوالو په خاطر د ټول خان آباد نوم بد شوی دی او دولت باید له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ټوپکیان خلیصلا کړو او د قانون منګولو ته یې وسپارو په ورته وخت کې د کندز والي اسدالله عمرخیل د دې ولسوالۍ ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له خپل سری څخه خلاص واخلي او کنه د دوی پر وړاندې به له قانوني او پوځي چلند څخه کار واخلي.
امی کسی کی پرسونلی رسمی دولت نیست وسله د پیش شسته.
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسله لري او په دولت کې رسمیت نه لري هغه هم زما دښمن دی او هم د ولس دښمن دی. که څوک وسله اخلي وسله او ځان دې په دولت کې ثبت او راجستر کړي څو موږ خپل دوست او دښمن وپیژنو. په همدې حال کې د کندز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی وای هغه شمیر غیر مسؤول وسلوال چې په امنیتي ارګانونو کې ثبت و راجستر نه دي نور ډیر ژر به د هغوی پر وړاندې لاس په کار شي.
او افراد مسلح غیر مسؤوله که حضور قانونمند نهادهای امنیتی ما ندارن
هغه شمیر غیر مسؤول وسلوال چې له موږ سره ثبت نه دي او په سیمه کې د خلکو پر وړاندې پر ظلم او ځورونې لاس پورې کوي موږ پلان لرو څو ډیر ژر د دغو خپل سر وسلوالو مخه ونیسو. د خانآباد ولسوالۍ خلک خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډیر ژر د دغو خپل سر وسلوالو پر وړاندې لاس په کار نشي نو ښایي د دې ولسوالۍ ډیری خلک خپل ملاتړ له طالبانو څخه اعلام کړي. د خانآباد ولسوالۍ د کندز شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي خو په دې وروستیو څو کلونو کې غیر مسؤولو وسلوالو د دې ولسوالۍ خلکو ژوند یې له ډیرو ننګونو سره مخ کړی دی. دا چې د کندز سیمه ییز چارواکي به دغه خپل سرې وسلوال خالصلا کړلی شي او کنه دا هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوو مهمو نړیوالو موضوعګانو ته راځو چې دواړه د اسلامي دولت ډلې په اړه دي. پرون په استانبول کې پولیسو د هغه حمله کوونکي په د لټې لپاره عملیات پیل کړل چې د نوي کال پر سهار یې په یونایټ کلب پر خلکو ډزې وکړې او تر ننه هم دغه عملیات روان دي. د حملې مسؤلیت نن د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش جنګیالیو اخیستی. د ترکیې په استانبول ښار کې په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د کاتولیکي کلیسا مذهبي مشر پاپ فرانسیس په ترکیه کې د نوي کال په سهار تروریستی حمله په شدت وغندله. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د استانبول پولیس د هغه حمله کوونکي په لټه کې دي چې د نوي کال په سهار یې د ښار په یوه نایټ کلب کې پر خلکو حمله وکړه. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی او د ډلې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په استانبول کې حمله د خلافت یو عسکر کړی ده. د ترکیې دوه ورځپاڼو حریت او قرار نن سهار وویل چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونو شک درلود چې په دې حمله کې به د داعش وسلوال لاس لري. دواړو ورځپاڼو وویل چې امنیتي ځواکونه په دې ګمان دي چې حمله کوونکی شاید قرغزستان یا ازبکستان وګړی وي. هغه سړی چې په استانبول کې پر نایټ کلب یې حمله کړې وه د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د ترکیې پولیس د هغه د نیولو په لټه کې دي. پولیسو ویلي چې په 9 وژل شوو کسانو کې 24 بهرنیان دي. په دې حمله کې 9 تنه زخمیان شوي چې د 4 روغتیایي وضعیت یې ډیر نازک ښودل سوی دی. په وژل شوو کسانو کې یو د روسیې، یو د سعودي عربستان، 2 اردنیان، 3 عراقیان، 3 لبنانیان، یو تونسی، 2 هندوان، یو عرب اسرائیلی او یو د لیبیا وګړی شامل دي. ویل کېږي چې د جنوري د لومړۍ نیټې پر سهار وختي وسلوال سړی چې اتومات ټوپک ورسره و نایټ کلب ته ورننوت او هلته پر موجودو خلکو یې ډزې وکړې. د پیښې پر مهال په دې نایټ کلب کې د 500 او 800 ترمنځ خلکو چې ویل کېږي زیات شمېر کسانو له حملې د تیښتې لپاره ځانونه د بسفورس اوبو ته غورځولي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد وایي ما یو سړی ولید هغه ډزې کولې او موږ پټېدو او تښتېدو. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې حمله کوونکي پر خلکو تر ډزو وروسته په بیروبار کې ټوپک غورځولی او تښتېدلی دی. د استانبول ښاروال دا پیښه تروریستي حمله بللی او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي چې حمله کوونکی لا نه دی پیژندل سوی. د هغو معلوماتو پر اساس چې موږ له پولیسو ترلاسه کړي حمله یوه سړی کړې ده، یعنې ډېر خلک په حمله کې نه وو. هغه کوټ او پتلون اغوستي وو. هغه نایټ کلب ته تر ننوتلو وروسته ډزې کړې. موږ ته خبر رارسېدلی چې هغه کلب ته د ورتګ پر وخت او د وتلو پر وخت بیلې جامې اغوستې وې. زموږ پولیس د معلوماتو په څېړنه لګیا دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د دې حملې هدف په ترکیه کې د ناکراریو پیدا کول و. د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دعا د مراسمو په ترڅ کې دا حمله په شدت وغندله. پاپ فرانسیس د نوي کال په مناسبت د دعا په ځانګړو مراسمو کې وویل
دا د خوښنۍ وړ ده چې حتی د نوي کال په مراسمو کې چې د امید او خوشحالۍ وخت دی حملې کېږي. زه د ترکیې د خلکو درد احساسوم او د ترکیې له خلکو سره خواخوږي لرم. زه د پیښې قربانیانو ته دعا کوم، زخمیانو او ټولو هغو کسانو ته چې ویر لړلی دي دعا کوم. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړنلاري مشري فدریکا مغرینی پر ټویټر لیکلي چې اروپایي اتحادیه له ترکیې سره ولاړه ده او د داسې خوښنونکو پیښو د مخنیوي لپاره به له ترکیې سره خپلو ګډو هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ دا حمله غندلی او ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما له ترکیې سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 12,000 پولیس په استانبول کې په دنده ګمارل شوي څو د دې ښار امنیت ټینګ کړي.
به هم د اسلامي دولت په اړه د فرانسې ولسمشر وایي د دې لپاره چې په کور دننه د تروریستي بریتونو مخه ونیول شي د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش پر ضد د پوځي مبارزې ملاتړ مهم او اساسي رول لري. فرانسوا اولاند دا څرګندونې نن له عراق څخه د کتنې پر مهال وکړي. فرانسه د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې شامله ده. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي په عراق کې د داعش پر ضد مبارزه د فرانسې پر خاوره د دې ډلې د تروریستي بریدونو مخنیولی شي. فرانسوا اولاند دا څرګندونې نن بغداد ته په رسېدو د عراق د ځانګړو ځواکونو په پوځي اډه کې وکړې. فرانسه د داعش پر ضد په نړیوال اعتراف کې دوهم ستر رول لرونکی هیواد دی. عراق ته د فرانسې د ولسمشر په دې سفر کې له هغه سره د دې هیواد د دفاع وزیر هم ملګری دی. ټاکل شوی ده چې اولاند به د عراق له چارواکو سربیره د دې هیواد د خپلواکې کردستان سیمې له مشر مسعود بارزانی سره هم وویني. فرانسه د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف کې رافایل جیټ الوتکې لري او د عراقي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره شاوخوا 1500 سرتیري یې د هیواد ته استولي دي. د فرانسې د دفاع وزارت وایي له 2014 کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد شاوخوا 1000 هوایي بریدونه شوي دي چې په نتیجه کې 1200 اهداف وشتل شوي دي. په عراق کې د داعش په لیکو کې د جنګیدونکو بهرنیانو په ډله کې هم زیات شمیر فرانسوي اتباع شامل دي. تمه ده چې د فرانسې ولسمشر به د عراق د ملي روغ جوړې له پروسې څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړي. کتونکي اندېښنه څرګندوي چې د داعش پر ضد روانو پراخو عملیاتو وروسته ښایي عراق بیا د مذهبي او سیاسي ډلو ترمنځ د فرقي شخړو په ډګر بدل شي. د عراق صدر اعظم ویلیو چې د 2014 کال تر پای به دا هیواد له داعش څخه پاک کړي، خو نوموړي تېره اونۍ وویل چې دې هدف ته د رسېدو لپاره شاوخوا 3 میاشتې وخت پکار دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مانه چې تر دې دمه مو ملګرتیا وکړه. له پاکستانه کندهار ته د افغان کډوالو راستنه شوي له دولت کور او کار غواړي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رشتینی د دغه کورنۍ د حال معلومولو لپاره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی.
دا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM دفتر دی. دلته له پاکستان څخه کندهار ته تازه راغلي افغان کډوال د لومړنیو مرستو لپاره راجستر کیږي.
په کورنۍ کې څو نفر است؟
12 نفر.
سو تر اترس کال زیات مردانه دي؟
تر اترس کال یو زیات.
یو له پاکستان څخه کندهار ته هر ورځ په 100 ډول د 500 څخه تر شپېتو کورنۍ راځي. دغه تازه راستنیدونکو کورنۍ وایي که په پاکستان کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ و، نو دلته هم به ستونزو نه دی پاته. لومړی د هغه کډوالو خبري اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبرولي او کډی کولو ته مجبور کړي.
نن دې به شي بیا شابه موږ نن درې باندې سره وشتي.
اته مخور چیرو
کور په خلاف کې لمر سره خو ظلم کوي چې شیخ د دوکا بازار بیا لري پر ورو بیا درول او هغه بیا چپا کړ او شو به خطر کښنی ما شمان دی ول او ټکول نه نه بیا سره ټینګ کړل شي زی په فاتس په بار ورځې خپل افغانستان ته ولاړ شي. یا ټینګ کړل زی چې پنځه ټن ورته خپل بدلې و نه موږ بیا سره خو مجبور خپل وطن ته راځو.
تا چې زه داس کاله کې زه در په دارې د خدای په نامه یالو نم لا خارج جنانم بیا تعلیم دی ودا کوم خپل جنان ته خپل سبب کور شو ول یی سال ته واړو او هغه هم نه پری دی سال ته واړو هغه هم نه پری دی. وا بوڅ تا چې زه داس کاله کې زه پاکستان ته وښ هغه وای اشنا خاط را کی یار کی نه کی جنګالم د غیدې خاطه ته پلی وغه ته راړنګ کړل وځي ته خوانیان نه سی خپل وطن ته و دلته سره دلته خیمه و دره و دلته جنګال جوړه کړه دلته مون استوګنه کی زموږ د څه کوي چې ما دې دونه جای را کی زموږ ګډل پر جوړه که مو راستوګه کې وځو
په تیر شپږ میاشتې کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا 14 کورنۍ راغلي دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له دولت څخه د سرپناه لپاره کور او کار غواړي
برته دایورالو دلته اوس دغه شی ولا کلور زور مون اوس وړو ته چې د خدای پر دینو کې وړه راکې چې ګوله جوړي یو شی وکړي چیرې واړو چیرې کښین
جایداد غوړو پر ځای ځای باندې د خدای پر لازم دې کونډې کې مال سره ځای کې خدای ته دې وګوري قران ولې دا هیڅ پر سره کې دي زه په ټول حسنه وله باندې نه سم
د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي. د دغه ادارې سیمیز مشر محمد وای چې په تیرو شپږ میاشتو کې دغه ادارې د 15,000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي.
مهاجرون ریاست دا خلک پیژني، کډی ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي، بیا دا خلک ته یو ریفر ورکوي، موږ ته معرفي کوي. کله چې دا خلک موږ ته راغله ریفر وکتل، بیا زموږ یو خپل نفر شته چې د هغو سره ووینو. زموږ کټګوریانې دي مغربان، مسکینان، معیوبه، سپینسری، شنی الکان، یو تنها سپینږری، تنها ښځه. موږ هغه خلکو سره عموما کومک کوو.
د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې مو د کډوالو چارو ریاست د استازي علي محمد سره د کډوالو د سرپناه د ستونزې په اړه خبرې وکړې. هغه وایي چې د راستنیدونکو کورنیو د سرپناه لپاره به ډېر ژر هغوی ته د مهاجرینو په ښارګوټي کې مځکې ورکړي.
و هم اوریدل چې په کندهار کې په سپین بولده کې له پاکستانه راکړه شوي افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. عصمت الله څاروان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
د تاجکستان چارواکي وایي د یوه افغان چارواکي د ادعا په اړه څېړنه کوي چې د طالبانو وسلې او هموې موټرونه د تاجکستان په خبره کې د روسي انجینرانو له لوري ترمیم کیږي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویاند وایي په پام کې ده چې په روان میلادي کال کې له 2 to 12 پورې A-9 جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپاري. د سرپل چارواکي وایي شپږ سرحدي پولیس دند وستوالو طالبانو لبند خوشی شول. دغه ولایت ویان زبی ولا امانی ازادي رادیو ته ویل چې دغه سرحدي پولیس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوی دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د وی چاودنې په نتیجه کې شپږستانه وشل شوی او پلسکونو نور ژوبل دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژن کې حمله مسؤلیت ومانه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په عراق کې د ډیره فرانسوي پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته رسیدلې دي. د قزاقستان چارواکي وایي لشتر لشه 9 کسان هغه وخت مړه شول چې په مرکزی ښارګوټي شاخان کې د وی ودانۍ و برخه ونړیده. او د امریکا د متحده ایالاتونو درې مخکښ سناتوران وایي کانګرس په وهڅوي چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او مسکو لا سخت بندیزونه تصویب کړي.
د مهمه خبرونه د کتلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ پانا او facebook.com/azadiradio ته ورشي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه تغوږ دو شي نجيبه زمان جوړ کړي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کمال خان بند د وروستي فاز تدارکاتي چارې پای ته رسیدلې او تر ویل لاندې څېړنې وروسته به ساختماني کار پیل شي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کمال خان بند د تدارکاتي چارو پروژه اوس مهال په مشروط ډول منل شوی، خو دغه پروژه تر څېړنې وروسته به د وی افغانیا او ترکیې ګډي کمپنۍ سره د جوړېدو تړون لاسلیک شي.
د کمال خان د بند 95% کار مراحل ته شوی دی. یو ځل بیا هم دغه پروژه چیړل کیږي صرف د دې په خاطر چې موږ ډاډمن شو چې دغه کمپنی پر بند کار کولو ظرفیت لري او کنه.
د کمال خان بند په مجموعي توګه 9.2 میگاوات برېښنا تولیدوي او 100 هکتار کرنیز ځمکه به خړوب کړي. د دې بند د کار په پیل سره به د بزګرو په کاروبار کې مثبت بدلون راسي او دغه شان په ټوله کې به د هیواد اقتصادي وده چټک شي. د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت وایي چې په ازبکستان کې د دواړو هیوادونو د ګډ پلاوي ترمنځ د ترانزیت او ریل پټلۍ له لارې د ترانسپورت او اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل دواړه هیوادونه غواړي چې د صادراتو او وارداتو کچه نور هم لوړه کړي. ښاغلي قوقندي زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د دغه وزارت په استازیتوب یو تخنیکي پلاوی د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف ازبکستان ته سفر وکړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بی په دې توګه دی: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1160 افغانۍ او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1150 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغانۍ او یوه 4.5 کیلوي بوجي وریجه په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 640 او یو لیټر ډیزل تیل په 540 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1610 افغانۍ بدلیږي.
په کوټه کې د سړک لغړې د خښوي ماين په 14 کې شپږ ملیشه سرتیری ټپيان شوې چې د یو حالت مرګونه خدل شوې ده. په نوې کال کې لمړی پیښه ده. تفصیل د بارکوال میخیل پر رپورت کې.
د دوشنبه په غرمه د ملیشه ځواکونو غزمکونکو موټر د کوټه شار لویدیځ لور ته پر بروري سړک روان وو چې د سړک لغړې شخصوي ماين ور باندې وچاودید. امنیتي پولیس او ملیشه سرتیری سمدستي د پیښې ځای ته راورسېدل او په پیښه کې ټپي کسان د درملنې لپاره اف سي روغتون ته یوړل. د ملیشه ځواکونو ویان درسنوي ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې په موټر کې سپاره شپږ ملیشه سرتیری په 14 کې ټپيان شوي دي چې وایي په هغوی کې د یو سرتیری حالت مرګونه دی. د کوټې د لوسو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل ناڅرګندو کسانو چې په کوم ځای کې چاودیدونکي مواد شخ کړي وو د امنیتي سرتیرو د ډزو د زده کړې لنډمهاله ځای وو، ځکه نو امنیتي پولیس مخکې له مخکې د امنیت ساتلو لپاره نو ګمارل شوی او وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره ماین شخ کړی وو. چې ما وایي کله چې ملیشه سرتیری د ډزو کولو د روزنې لپاره دې ځای ته ورسېدلی همدغه مهال چاودنه شوې ده. د پولیس مشر په وینا دا چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې چې وایي اتو تر 100 کیلوګرام پورې چاودیدونکو مواد پکې کارول شوی دي او د ملیشه سرتیرو موټر ته زیان رسولی دی.
د ریپورت پاتې برخه بل پروګرام کې درته خبره کوو. اوس ورزو دوه نیوز پروګرامونو ته نیمه نړۍ او یو کلیز راغونه ډراما خو لمړی ډراما اورو.
یو کلی زر غاګونه
دونکو سلام. د ډرامې په تیره برخه کې مرسل غختل نظامی درس وایي او یا هم پولیس شي، خو کورنۍ بیا هم د دود او دستور ننګ نیولې و. راځي په دې برخه کې واورو چې پر ګلاغه بیا ولزم کسره ده.
زنه په کوم د صابر ځان ته څوک وایي ها؟ څه فکر کوي؟
ای های سړیا، نن ورځ هر یو ځان ته مندی په خپله خبره یې زور وي.
خو زه یې همسې نه پرېږدم، که یې خوښه وي که نه وي ګلالۍ به قسیم ته نکاح کوم.
زه خو داسې فکر نه کوم چې تا د ګلالۍ وضعیت لیدلی وای خپله به ورته حیران سوی وي.
ولې څه به شوي؟
ما چې همدا خبره په خوله کې را جوړوله چې ګلالۍ قسیم ته نکاح کوو، هغه کوټې ته راغله، سم د لاسه یې پتنوس له لاسه ولوید.
ښه، یعنې خپله ګلالۍ م نه ده راځه؟
نه نه، هغې داسې اوښکې تویولې تا به ویل چې ښه لوی غم پرې راغلی.
که خاندي او که ژاړي همدا دود او دستور دی، مجبوره چې لورتې نکاح کړو.
د قسیم پلاره، یوه خبره ده، که د ګلالۍ د اوښکو پروا نه لرې خپل زوی ته دې پام دی؟ اغه هم نه غواړي چې ګلالۍ ورته نکاح کړو.
او یو له بله بتره دي، دا بېګا قسیم څه الیخې و همدا خبره یې کلکه نیولې چې نه یې منم. بس
نو چې یو هم نه وي رضا، موږ به هم دا خبره پرېږدو، څه یې کوو؟
زه څه درته ښکارم؟ موږ د دې کلي او ګوړ نه یو.
یو د همدې کلي یو، نو څه کوې؟ پرته له ما او تا بل هیڅوک هم راضي نه دي چې ګلالۍ قسیم ته نکاح کړو.
نور نزه پویګم چې د صاحب سره څه وکم.
چیرته روان شوې سړیا؟ بدی مره ته جوړوه، چیرته ځې؟
زم د بدی د خاون سره خبرې کوم، له مختار سره.
هیو بایدا، واوره ډیره کلکه غټه نه کې شوبله وی می
قسمه ده. دروازه
په چرتي وشته ما ام نه دی پرېدم.
ای زمره ګوره، ما ډیر کلک نه وهله ماما.
ښه
مری می دل کان څونه ډیر شور کوي.
شور خو اوس زم کوم. لرشه نور زما وار دی، ای له څه وخت یخ ملک خوري.
ای پریمی ده، ولی لری شم دری واره نور می لپاتی دی.
آخ ده جم بشتم
زوبلا شوی مریمی.
بزن که نو لگی ده
زا ما خو لقصد نهی وشتلی.
ایو بایده اوز بایده سهی تره ده سره گوری خپل خورده پا واو رو وشتلا.
خا نو صبر تو چی دوم را خپای تا ما می آدان نکشکم
بولی نیم نن لکه پرون غنده اوار دیره سره ده. آخ 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 چاو میشتمه نیم
سدی وقتل
تا بزار چاو کو
دلوال خان ترمی.
آخ
بلارا او بایدو
دو مسافر زویا چم ده سدیق وگونه وانه پرسوم خوده کده پریدم.
لالا ما شمان دینو لو بی کئی
خیر چه گوتو تا خور اغلی بیکنه بیا به می ده تعدب خودو
جومل سوی دلوار خان کاکا.
څنګ جومل نشو ما دا تاسه جنکی چی سره وطلی تاسه پاور کلو بی کوی زرزی کرونه تلار شی.
چه خبر ده دلتا مل گرو؟
اسی دلوار لحلا روانو چی دی ما شمانو پی دواری گزارو که
پا خطا کی لگی دلینو؟
هو سید کاکا دو باید پام نو هم دست نو فرزانه.
اوهو پام نو
ای فرزانه تا تمام نمی چیزا کورتا. توبه توبه دویم دلتا لو بکی نایما لور تا دیوه چه لارش کورتا.
خزم رزا مریمی تم.
نه نه ورش لو بی مو کی.
خا کاکا رزا فرزانه
بلا ورخانه تا چو چو زل دی ورو جنکیو تا ویل چه زی کورتا ولی لوبې کوی یا له لوبې دې منې کولی.
هو ژوبل شو ځکه
د واورې ګزار هلکانو در باندې وکړه او ته غوسه نجونو ته وې. ته خپله ور وګوره هغه وړې نجونې دي، هغه هلکانو ته چې ته واړه وایې له هغوی نه وړې دي، ټول ماشومان دي. موږ ولې د هلک او جنۍ په نامه فرق پکې راولو؟ ماشوم ماشوم دی، داسې مه کوئ. د خدای لپاره دا ځینې کسان خو بیخي د خلکو زړه چوي، ګناه لري اوبال لري.
مختارا ډیر ښه وخت کې را ورسېدم. همداسې نه ده د ما مالمسیه؟
او کاشکې لږ مخکې راغلی وای چې بامونه دې راسره پاک کړي وای. ته خو راته معلوم یې د کار له ډاره دې پوښتنه وکړه که نه.
ډیر ښه پوه شوې، زما د سره ډیر عجل کار دی، وخت لري او که نه.
اوس کار شوم دا دی د اویلۍ مخه مې پاکه شوه. وار څه چې وایې دننه حجرې ته درځه چې دلته ساړه دي.
هو له واورې وروسته چې اسمان شین شي سخت ساړه جوړوي.
راځه.
اوهو حجره دې ښه توده کړې.
راته توده کړې ده، ډېر کار مې وکړ، درې بامه واوره مې پاکه کړې.
او نو اوس خو بېرته له سره نوې ځمې، همداسې ده که نه؟ نکاح مو تېره شوه.
ای ګل آغا نه بابا کومه نکاح؟
ولې نو کله کوي؟
ستا نه به یې څه پټوم دوست مې عزیز مې. وه ګل آغا مولوی صاحب زموږ نکاح ونه تړله.
څه ولې نکاح در ونه تړله؟
ته خو په هر څه خبرې، زما ورنداره نه ورازي، نه یې غوښتل چې ما سره واده وکړي، خو ما سترګې کلکې کړې، خلک مې راټول کړل، اعلان مې وکړ چې نکاح مې ده.
ها زم دام دې خبرې لپاره راغلی یم چې مرسته راسره وکړي. صابر هم نه غواړو چې لور زما بل زوی قسیم ته نکاح شي.
ښه داسې صابر چې نه دی رضا دا معنی لري چې لور یې نه ده رضا. دې دې خبرې شا پرېږده، کنه زما کانه به در باندې وشي، هیڅ به درته پاتې نه شي.
اوس ته ولې دومره خبره پیچې؟ تا څه وکړه؟ زه راغلی یم چې ما سره مرسته وکړي، که په زور که په رضا، زه هغه جنې خپل دی بل زوی ته نکاح کوم.
ما سره څه چې وشوه که ته یې واورې تبه به دې شي تبه.
ښه، ته خو ووایه که نه؟
پوهېږې چې په ډکه حجره کې د ټول قوم مخکې مولوي صاحب راته وویل چې زه دا نکاح نه تړم، دا صحیح نه ده. جګ شو، واده یې را پرېښود.
ښه، نه یې وویل چې نکاح ولې صحیح نه ده؟
ځکه چې ورېندارې مې شاهدانو ته ویلي وو چې دا نکاح یې نه ده قبوله، او څه نا څه مولوي صاحب هم مخکې له مخکې خبر وو چې ورېنداره مې او پلار یې رضایت نه لري.
نو اوس کیسه څنګه شوه؟ بالاخره څه وشوه؟
څه وشوه؟ وای، مولوي صاحب همالته ځای په ځای وویل چې دا ناروا ده او د زور نکاح نه کېږي. واده ماده یې راته پرېښود او لاړه.
او نو اوس زه څه وکړم؟ دا خبره نو بیا له کومه شوه؟
کاشکې نن درس ته نه وای راغلی، هسې به هم نن درس نه وي.
هو، نن له ولسوالۍ نه د سروې لپاره کسان راځي.
خدای دې وکړي چې زموږ دا غوښتنه قبوله شي، له دې واړه کورس نه مو د سواد زده کړې کورس جوړ شي.
الله، کاشکې. دا خو مې لوی ارمان دی.
خاله، سروې راغله.
موږ به بلې کوټې ته لاړ شو، دلته راځي.
چېرته ځئ؟ ښځې دي، سروې ته ښځې راغلي.
وي ښځې، ادې راغلې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کینی خویندو،
رازی دیخو پاس کینی، بخاری تو بم نگده شی، سره دی.
نه نه، خزای دی، کوتا تو دادا.
پر اختیار تاسی سروی کوی؟
هو، ولی؟
هسی، دوی داسی گنل چی نارینه با سروی کوی.
خا، دام گرامانه دا، زکا مک نارینام کارانم لرو.
زریفه، خبا داوی چی زانور تا معرفی کرو.
هو، دیخو خبره دا. زمانم هما ده، زه د ښځو د شورا د څانګې معاونه یم.
ښه، زموږ زرلښت هم د شورا معاونه ده.
هو، خو ستاسو معاونه ستاسو معلم هم ده کنه.
هو،
او زه ظریفه نو میږم، له معاونه صاحب سره حیاته راغلی یم.
ښه ظریفه جانې، کار به شروع کړو.
هو معاونه صاحب،
زه ستاسو نه یو څو پوښتنې لرم، زرلښته خور به جواب راکړي.
سمه ده.
څومره وخت کیږي چې دا کورنۍ کورس دې جوړ کړی؟
دوه کالونه ډیر کیږي.
څو تنې ښځې او جنکۍ دلته درس ته راځي؟
ټول کلی راځي. نو
ګل پرې د شمېر پوښتنه یې کوي. معاونه صاحب، پنځلسو نه تر شلو پورې ښځې راځي.
خو کله نه چې د ښځو شورا د سواد زده کړې د رسمي کورس غوښتنه کړې، نورې ښځې هم غواړي چې راشي، خو ځای نه لرو.
همدې کوټه کې درس وایي؟
هو، چې زړه تنګ نه وي ځای نه تنګیږي. همدا مو څومره په خوارۍ په نارینه و قبوله کړه.
ښه، کلیوالو نه درسره منل چې کورس جوړ کړی؟
نه، نه یې منل. خو بیا زما خسر چې اوس د نارینه و د شورا رئیس دی، ټولو کلیوالو ته یې قناعت ورکړ.
معاونه صاحب، چې په هر کلي کې داسې یوه کورنۍ هم پیدا شي، د بې سوادۍ له شره به خلاص شو.
هو، آفرین دې پر باندې وي.
هو، سل آفرینه.
ښه ظریفې، زه خو بله پوښتنه نه لرم. که ته څه پوښتنه لرې؟
نه نه، زه پوښتنه نه لرم.
ښه معاونه صاحب، موږ په تمه شو که نه؟
انشاءالله کیږي، موږ هم ځو نور. کور مو ودان، د خدای په امان.
زه درسره وځم. دا خو ښځې هم په ولسوالۍ کې کار کوي.
هو خود، ولې ښځو باندې د خیال نه راځي؟ هغه ورځ کلي ته ښځې پولیسانې راغلی وې.
هو، خبره شوم. هغه قاچاقبران چې نیولي وو، هغوی یې بندیان هم کړل.
درنو اوریدونکو، تاسو خو پوهیږئ چې په شرعي لحاظ په نکاح کې د دواړو لورو رضایت شرط دی. نو په همدې دلیل ملا امام د مختار او د هغه د کونډې ورینداري نکاح ونه تړله، ځکه ورینداري یې رضایت نه درلود. ستاسو په نظر د دینی علماو او د مساجدو د ملا امامانو ونډه د اجباري ودونو په له منځه وړلو کې څومره مهمه ده؟
نیما نړۍ.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روان خبرونه مو د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د خودوون جنو قضیه ته ځانګړی کړی ده چې مشره خور د پیغلتوب د نه ساتلو په خاطر د خاوند لخوا تور نشوه او په بدو کې کشره خور ترې یوړه. ورسته بیا د پیښې د لارو خانه کولو په خاطر یو هیات وټاکل شو. په دې برخه کې به د هیات له څېړنو څخه هم خبر شئ او دا چې دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده. او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. زه مسعوده نیازی یم. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
کچېر شخص هغه خزه چې د واده قانوني سن یې نوی بشپړ کړي او د مدني قانون په یو او یو ماده کې د درچوي حکم له پام کې نیولو پرته یې د نکاح په عقد کې راولي، له حوالو سره سم په متوسط حبس چې له دوو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 28مه ماده.
قدر منو اوریدونکو، له کلونو راهیسې ګڼې افغان میرمنې د ټولنې هغه نادودی ګالي چې نه په اسلامي قوانینو کې راغلي او نه هم د بشر د ژوندانه اصول د ایجابوي چې ګڼې پر یوې ښځې د تر دې حده ظلم او زور زیاتی وشي. په بدو کې ورکول، په زوره واړه او مرکې د نجونو ودول، له میراثه د ښځو محرومول، د میرمنو د بدن د غړو پرې کول او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه د زمانې او روزګار د جبر څپېړې دي چې افغان میرمنې ګالي او لا هم دا لړۍ روان نده. خو تر ټولو بد او ژړبګونون کې تاوتریخوالی بیا دا دی چې ځینې کورنۍ او نارینه د ناګاهۍ، شخصي عقدې او ځینو دښمنیو په پایله کې پنجلې د نه باکیراګۍ تهمت لګوي. د همداسې پیښو له جملې څخه یوه هم د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ پیښه ده. څو اونۍ وړاندې په خیوي ولسوالۍ کې د مروه په نوم یوه نجلۍ دا وکړه چې د واده په شپه د میړه لخوا تورنه شوه چې ګواکې باکیره یا پیغله نه وه. د مروه میړه هم د دې په بدل کې چې نوې ناوې پیغلتوب نه وساتلی، د هغې وړه خور مرحبا په هماغه شپه خپل کور ته بیایي او ځان ته یې په نکاح کوي. د مروا د بخت ستوری هغه وخت چپه شو چې کله دا واده شوه او د واده په اوله شپه د میړه لخوا پرې تور پورې شو چې دا باکیره نه وه.
زما دوه میاشتې کېږي چې زه واده شوې یم. په اوله شپه کې ما باندې توره لګېده. د شپې یوه بجه کې زه سپارلم په کور کې او هغې نه وروسته زما فامیل وغوښتل شو، خو سر خور مې وغوښتله. زما نه خور بل کور کې چې نه وه هغې په زوره یې بېړله. پلار مې راته ویل تا مړه کوم، ما نه شي مړه کولی. تر څو چې زما معاینات نه شوي زه خپل معاینات کوم. زما معاینات ته ویسئ، ما چې شخصي معاینات وکړو هغې نه څه شخصي معاینات کې زه کامیابه وتلم. چې کامیابه وتلم هغې وروسته موږ عریضه مو کړو. عریضې نه وروسته زما دولتي معاینات شوي. دولتي معاینات کې زه خدای کامیابه کړم، خدای خوانه پاکه ما د چا خبره کامیابه شوم. زما خور بل شوي ده، هغې نه وروسته همدې یو هلک سره هغې هم نکاح شوي ده. زما هم نکاح شوي ده. کوم قانون دا کوم کتاب راغلی چې یو هلک سره دوه جنکیان هغې سره نکاح کېږي او زما طلاق نه دی اچولی او هغه د چا خبره نکاح ورکول شوي ده. او هغې نه وروسته زما د خوندې سزا ورکول شي چې تر قیامت ورځ پورې زما غوندې بلو غریب غوندې خلکو باندې داسې زورواک خلک داسې چاپه وانه چې داسې تور ونلګي.
مروه پلار نادر خان وای مروه په ډیره خوشحالي ولایت خان ته ورکړی و، خو کله چې لور واده شو د شپې نه وخت ورته زنګ راغی ورته وویل شو چې لوري پاک لمنې نه و، نو را دي شی او خپل لور دی یو سی.
دا مروه لور زما دا می ورکړی ته خدای را مرور دی ولایت خان میږي خپل خوشحالي لاند ما هم ډولی کې ویول لا د شپې په دولسې بجې ما ته زنګ وار شو د مو کو ته راشه مونږ ګره د لور زما مور پلار او ورور ورندار وی راځي دوه سره زما ورور اورندار په ګوټه کې واجو بوسو ګوټه کې واچول دغه ته مرګرو ته چې دب دی من جنسي تیرې او کې دي. زما اورندار ته ویلې زما مور او پلار او دغه لور می زما مروا په نامه باندې حتی دی یو ظالم ته د بربن دی کور ته ولیکې دمر ظلم په ما باندې شوی چې کله زما مور او پلار ورسې زما ګوټه جنې راول لا وې دوی ظالمانو ته کار کوي دغه بل لور دی دغه زما لور مرحبا دا خدای را دردونه وې سل په کشکول کشکول په زوب حالت کې ویول لا خپل کور ته ورسو عبد مولا او تو سم دستي د خپل ورته د مروه میړه ته نکاح کړو دا خو هندې په یو شپه باندې یو ستړي ته نکاح کړی د دې طلاق هم نه اچول شوی.
دا موضوع مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد نور الله کوثر سره مطرح کړی ده. نوموړی وایي په یوې پاکلمن نجلۍ تهمت لګول لویه ګناه ده. همدارنګه ښاغلی کوثر وایي میرمن باید له طلاق څخه وروسته درې میاشتې د عدت دوره پوره کړي.
یو کس په دې بهانه چې دا نجلۍ چې د واده کړې وله او هغه کې هغه د نجلۍ توب او بیکارت علایم نه ولیدل شوي او دا یې بیا پرېښود او بله خورې په زور په مغه شپه باندې وړې ده. دا عمل د اسلام له نظره یو حرام او ناروا عمل ده. په اسلام کې کې موضوع دی دوه نکاح په یو وخت کې دا اسلام حرام ګڼلی دی او دوه نکاح تر هغه وخت پورې چې عیدت پوره سوی نه که طلاق مو ورکړی اسلام نظر نه عیدت یو څه شاید چې ښځه باید هغه درې میاشتې هغه درې قاعدګي تیرې کړي بیا بعد له دې نه لومړي میړه نه د همیش لپاره ختم شي بیا دا د ښځې پخوانی میړه که وغواړي له مغه کورنۍ نه بغیر له دغې ښځې نه بکې له خور سره بل د کورنۍ هر غړی کولی شي بعد له انقضا د عیدت واده وکړي. اول خو معلومه نه ده چې واقعا دا بېکاره وه که نه وه، دا باید طبي عدلي نظر او د متخصصینو نظر پکې واخیستل سي که چېرته دعوا راځي. او بیا د دعوا سره سره که چېرته دوم موضوع د عدم د بېکارت وي دا باید ثابت شي چې دا بېکارت په څه شي ځای شوی. خو له دغه ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که چېرته واقعا دا هم او بېکارت په جرم سره له لاسه ورکړی نو دغه موضوع د دې باعث کېدلی نه شي چې د خور مجبوره قرباني شي، د کار ته او نکاح ته مجبوره شي.
کله چې د مروا خور او میړه ولایت خان په رسنیو کې ښکاره شول او د قضیې د تعقیب په خاطر پولیسو تارز شول نو مرحبا ویلي چې دا له ولایت خان سره ډیره خوشاله ده او د کورنۍ پر ځای له نوموړي سره واده کړی دی.
زما نوم مرحبا ولدی نادر خان د هیلي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او زما مشره خور د مروا په نامه وه، د ولایت خان ته په نکاح شوې وه او په اوله شپه هغې ته وویل چې جنۍ نه ده بلکې ښځه ده او هغه چې د پلار کورنۍ ته یې وسپارله. پس د هغې نه زه د ولایت خان کورنۍ ته د ټولو په رضا ما سره ټول خلک پلوان هم د پلار مې تر زامنو هغه راسره وو چې زه د ولایت خان کورنۍ ته یې وسپارلم چې زما نکاح تړ دی د ښه په خوشحالۍ. زه اوس ولایت خان سره زه غواړم چې ښه په خوشحالۍ ژوند تیر کړم، زه ښه خوشحاله یم.
خو د دې دوه نجونو پلار نادر خان بیا ویلي وو چې د ولایت خان کورنۍ لور تهدید کړی و چې که داسې ونه وایي و به یې وژني. د ننګرهار د پیښې د څېړلو په خاطر د رئیس جمهور محمد اشرف غني لخوا د ملي امنیت لوی څارنوالۍ کورنیو چارو وزارت او سیمه ییزو ارګانونو د استازو په ګډون یو پلاوی ننګرهار ولایت ته واستول شو چې مشري د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو او تحقیقاتو رئیس سید عبدالغفار سیدزاده کوله. ښاغلی سیدزاده چې پیښه یې له نږدې څارلې ده وایي کله چې په مروې د مېړه لخوا تور ولګېد په هماغه شپه یې دوهمه خور ولایت خان ځان ته په نکاح کړه. نوموړی د پیښې په اړه نور جزئیات هم وړاندې کوي.
د میزان په دیرشمه نیټه له مروې سره لومړی نکاح ترسره شوی وه. موږ د تحقیقاتو په جریان کې معلومه کړه چې د شپې دوه بجې مروه نومې بیرته د پلار کور ته لیږل شوې او د نوموړې دوهمه خور مرحبا ولایت خان ته په نکاح شوې. کله چې موږ ننګرهار ولایت ته لاړو تقریبا دوه میاشتې له دې پیښې څخه تېرې شوې وې. د مروې کورنۍ د عدالت غوښتلو په خاطر خیوې ولسوالۍ او ځینو نورو اړوندو ادارو ته مراجعه کړې وه خو ستونزه یې چا نه وه حل کړې. کله چې موږ ننګرهار ته لاړو پیښه مو له نږدې وڅېړله او د قومي مشرانو په مرسته مو ولایت خان او د هغه دوهمه میرمن مرحبا ونیول او دواړه مو امنیه قومندانۍ ته ولېږل.
په ځینو کورنیو کې د خلکو د ناګاهۍ له امله پرته له دې چې پوه شي بکارت د څه له امله له منځه تللی په نجلۍ د بدلمنې تور پورې کوي. همدارنګه بکارت څو ډولونه لري چې ځینې حتی د ولادت تر وخته له منځه نه ځي او ثابت پاتې کیږي. په دې موضوع کې بله اساسي خبره دا ده چې ځینې کورنۍ د خپلو شخصي دښمنیو پاللو او د غچ اخیستلو په خاطر د بکارت له موضوع نه سوء استفاده کوي. ښاغلی سیدزاده د مروې په اړه وایي کله چې په عدلي طب کې د مروې معاینات وشول نوموړی باکره وه او د بکارت ډول یې هم حلقوي لاستیکي و چې دا ډول د ولادت تر وخته له منځه نه ځي او ثابت پاتې کیږي.
در قسمت خانم اولی که گفتن که موضوع بکارت مشکل داشته
د لمړی میرمنی په برخه کې ویل شوی و چې بکارت ستونزه درلوده. موږ دا موضوع هم وڅېړله. مروې موږ ته پخپله وویل چې خاوند یې ورته ویلي چې له ما سره خو دې واده وکړ خو ښاده به نه شي. د مروې په وینا چې د واده په شپه ولایت خان ورسره دوه درې ساعته تیر کړل او کورواله یې هم ورسره وکړ. بیا یې پرې تور پورې کړ چې مروه باکره نه ده. نو هماغه و چې د مروې دوهمه خور مرحبا یې ځان ته نکاح کړه. کله چې د ولایت خان لومړی میرمن یې په عدلي طب کې معاینات وکړل، عدلي طب لیکلي وو چې د مروې بکارت حلقوي لاستیکي وه چې دا ډول د ولادت تر وخته له منځه نه ځي. نو د مروې بکارت سالم ده او کوم مشکل نه لره.
ښاغلی سیدزاده همدارنګه د هغه ملا د نیول کېدو یادونه هم کوي چې د دواړه خویندو نکاح یې تړلې وه.
دا تحقیقاتو په جریان کې ټول جرمی شریکان نیول شوي. له دې جملې څخه هغه ملا چې دوهمه نکاح تړلې وه، یو محلي پولیس چې په قضیه کې دخیل وو، همدارنګه مو د خیوې ولسوالۍ امنیه قومندان، ولسوال او جنایي مدیر له دندو لرې کړل. زموږ په څېړنو کې معلومه شوه چې په قضیه کې یو لړ قانوني سرغړونې شوې وې. په اته څلوېښتو ساعتونو کې مو قضیه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي څارنوالۍ ته وسپارله او دواړه میرمنې مو د دې خلکو له تصرف څخه راخلاصې کړې او اوس په امن کور کې اوسېږي.
روستا بیا داسې اوازی هم وی چې مروا او مرحبا خويندې نه بلکې د کاکا لورګانې وي، نو ځکه ولایت خان د مروا له طلاق کولو وروسته سمدستي له مرحبا سره نکاح وکړه. خو ښاغلی سیدزاده وایي د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې مروا او مرحبا خويندې دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼی هم د یادې پیښې په اړه وایي، په یاده قضیه کې ټول 13 کسان نیول شوي دي. د دوی دوسیه تر څېړنو لاندې ده. نوموړی وایي په نږدې راتلونکي کې به قضیه محکمې ته واستول شي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې شي.
ننګرهار والی لوري هم د عدلي او قضایي ارګانونو سره تعقیبېږي. دا یو حقوقي موضوع تر ډېره کچه پورې ډېره زیاته ده او په دې موضوع باندې بحث د څارنوالۍ او عدلي قضایي ارګانونو لوري ترسره کېږي. موږ هم منتظر یو، انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د دې قضیې په اړه کله چې موضوع محکمې ته انتقالېږي هلته به یوه عالمي جلسه نیول کېږي او د ولسونو مرسانیو او د قضیې اړوند ښکېلو کسانو په وړاندې به مشوره کوي.
درنو اوریدونکو، د ځینو کتونکو په وینا دا هغه پیښې دي چې د رسنۍ لارې خلکو ته ښکاره شوې دي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ډېرې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنډو ته پاتې کیږي. هیله ده عدلي او قضایي ارګانونه هغه کسان چې له مروې او د نوموړي له خور سره یې دا ډول تاوتریخوالی ترسره کړی جدي تعقیب او محاکمه کړي، چې نور څوک د دې جرات ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.